یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا ساعت یک و نیم به وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که در نیمه دومین ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان و همکاری های منطقوی امروز در شهر تاشکند آغاز شد. جرمنی تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می دهد. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت اوروزگان 17 طالب مسلح و یک عسکر افغان کشته شدند. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 14 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی پشتونکوت آن ولایت خبر دادند. ایالات متحده آمریکا بالای 7 شرکت پاکستان تحریم وضع کرد. مردم در مصر امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند. در نتیجه آتش سوزی دیروز در یک مرکز تجارتی در شهر کمروا در سایبریای روسیه 53 تن هلاک شدند و نیروهای عربستان سعودی 7 راکت پرتاب شده از سوی شورشیان یمن را در هوا خنسا کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بوده از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com در دسترس شما و در فیسبوک و توییتر هم ما را دنبال کنید تا از تازه‌ترین اطلاعات روز آگاه شوید. در سرخط ها هم داشتیم که نشست مهم بین المللی در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد یافت. برنامه های امروز رادیو آزادی را به همین اختصاص دادیم، به نشستی که رئیس جمهور افغانستان و همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف میزبان آن هستند. البته فراموش نکنین که در برنامه های بعدی با امین خواهیم پرداخت. حالا نوبت نشر برنامه شکست سکوت است.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردې سره امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړئ. زموږ د خبرونې نننۍ میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه، که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب، خبرونې ته خراب دی.
مننه پر دې صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حبیب صاحب، په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي و مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډېر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي، او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه سوی ده. په اساسي قانون کې یو مشخص فصل ورکړل سوی دی او مکلف سوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي، هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کړي او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کړي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزی که دلی سی کتگوری که پا مختلف ارخونو بنده، ولی پا عموم که یو سو چه ویلی سو چه خپلا دی منگ خلکو نه آگاهی دی قوانینو سخه، او دو دوی هاگه لازم برداشت او هاگه پوها چه دا عدلی او قضایی ارگانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه شي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارگان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنی دا ټول شیان د ناګاهی نه کیږي. یو لامل یې همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي، چې هدف مې قضا ده. هلته د فساد موجودیت دی، د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی. یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نسي.
بلې ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کاغه نارینه وي او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثر په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجودې دي او مشخصه توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو بخې مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کړي، اجازه راکړئ اورېدونکي ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم که دوی راسره تماس نیسي: 0 اوه 2 اوه 2 5 5 0 9 9 0 15 13 40. دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کې دیشي پوښتنه ته ورسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پرېښه، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو نقض، دا نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامله تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغوی ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډېر لري.
او فکر نه کوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل ده، دا مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول کې راسو وایو په سلسله وار شکل باندې، په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یو د دې لامل ګرځېدلی دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل شي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نیم چې یو څوک دی په هلمند په یو لرې پرتې ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته. یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14مې کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. موږ که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقض شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هېواد ډېرې زیات ناخوالی هغه بیا په داخلي او بهرنی سیاستونو او د امنیت او د سیواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسنه د ستونزه حل سي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډیره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی سي، د مسلکي توب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نام نه دی باعث ګرځېدلی دی چې ډیر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فراری وکړه د نام نه له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عماګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عماګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلي او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې د دوی حقوق هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بلې سلام، ستړي مشي قاری صاحب پښتون
قانون اول لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لوی سره څخه وبخړي بیا قانون چلویانی پر ځان تطبیق نه، چلویانی خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نه شي، نو پر نورو هم نشي تطبیق کېدلی. نو بله خبره دا ده، خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابطو باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق وپېژني، نر خپل حق وپېژني، ښځه خپل حق وپېژني. نو تر عمومي نظره کېږم ساسته دلمه کې پوښتنه دا ده، واقعان کوم حقوق چې ښځې لري په ښارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضي وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د میړه پر ضد باندې خشونت کوي، دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-799-006 شمېره مو فعاله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پوښتنې مې یاداشت کړې.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسېدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اوسول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړ، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحق یو کار د خپل حق په توګه استعمال کړ، نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی. زموږ ویره هم همدغه ده، د افغان حکومت مسؤلیت دی، او د 2000 لومړي کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کېږي په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نشي کولی چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شوه د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د ښځینه ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې به څه وشي؟ دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې هغه ته پوره توجه کړی ده او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانیدلې چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسېږي او هغې حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده سي تر څو هغه څه شي چې اسلام د زموږ خور زموږ مور ته ورکړي دي هغې په ورکړه باندې موږ ونه شرمېږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې موږ نه یوازې چې دنیاوي جزا لرو بلکې اخروي جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر ته راګرځم، ورځو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته اورېدونکو که تاسو هم تماسونه نیول ستاسو تماسونه اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
به هم ستړي مشایخ برونه ته خراغلی. قدرمن اوریدونکو هغه شمیره بیا تکراروم چې دونی په جریان کې فعال وي 0909-799-00 شمیره دونی په جریان کې فعال وي. کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی. حضرت عبدالحسین زادران
د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
زادران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د ښځو په ارتباط د خشونت په حساب باندې بحث تا کنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دغه ښځو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای ده ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سی وی چې دغه سر د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي ان شاء الله تعالی ام په کلی کې، ام په ولسوالۍ کې، ام په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما تاکه دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کی چې دا دین تطبیق کی، نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به ټول 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 پوجا. نو هغه لپاره مشوره مې اخیری دغه د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زنه نیسم چې دا مشران بازی وایي چې خزو حقوق او خزو حقوق بس میدان ته.
ډیر مننه د زدران صاحب نظر وو. یو بل تماس لرو. سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایئ.
سلام علیکم سړی مسې.
خیر وسې، خبرونه ته خرغلې مېرباني.
ډیر مننه. نن یې د سمات سمدې لمرکز لشکرګانه مې اړه کینی وځه.
لشکرګانه خرغلې خبرونه ته سمات سپ مېرباني.
په موضوع به زه دا
قدر من اوریدون کو کلم چې تماس نیسی نو یو خام وقت انتخاب کی تر څو مو آواز قط وصل نشي. یو تماس لرو، دوی بام را وخلو به حبیب سیف سکل بحث. بله سلام ستری مشه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی.
طیب بیا مده لوگر می تماس نیولی دا
خبروان تخر اغلی مهربانی ورور
تاسو تاو دی رادیو کار کون کتا سلامون و ایم باد بسلام روزی و تو خبری کوم. خب په دې شرط چې ما خبرې قطع نه کړې او خبرې تر اخره پورې پرېږدې
د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږېږي.
سمه دي، خبرونې په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوئ. د ښځو حقوق خو دغه شی نه دي چې لکه د شپې د کور سړي کور ته مثال تیاری کې نو امریکایان داخل شي یا اسکار داخل شي او بازګه دا خو د خځو حقوق نه دي د خځو حقوق خو کې رښتیا مراد اته ویا نو د شپې د کور د سړي د داخله دل به اجازه یا په زینه کې خود لا خځ راستل لښته ماشومان تر دا خځو حقوق خو د شي نه پځای کیږي د تاسو ویا
بله نو مونږ خو څه نه دی ویلي مونږ صرف لخپل ملما سره پم دې بحث کو چې څنګه د خځو حقوق تضمینیدلای شي یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال ابيب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداش کړی وي د اسلامي شریعت د ملکی دو مسله مطرح شو ویل چې کچته د عملی شینو ستونزې به تر ډیره پوره حل شي نو مهرباني وکړئ کڅه اضافه کول غواړی
زدران صاحب ډيري خې نقطې ته اشاره وکړه او زبدم ورتوي ما چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي تاسو تشویش ملرئ هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شریع او اسلامي قوانین دي خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دینه کو هغه یوازې په تطبیق کې ده تطبیق کې دلته ده چې مونږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق سي او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي یعنی ستونزه په مونږ کې ده د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نسته ده نو ان شاء الله تعالی چې مونږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کړو هغه آماګاهي او په هوای په ټولنیز ډول باندې پیدا کړو په دې مطمئن اوسئ چې قانون به سم ډول تطبیقیږي زمون قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو سره خپل سوي دی که تطبیق سي ان شاء الله تعالی چې ډیر ستونزې به حل سي طيب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلې و د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې یو چا خصوصي حریم نقض کړي که هغه هر څوک د شپې له وخت له یاد ورځ د وخت او د دې منع سوي ده ولې یو شي چې ډیر زیات مهم دي منګه په دې باندې بحث کو نه بحث هم دغه نقطه ده چې منګ وایو څه رقم کېدلی سي چې د قانون د نقص مخنیوی وکړو هغه څه چې قانون غوښتنه لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولی سو که دغه بحث پرېږدو راسو موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بود ته د زندګۍ رسو څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې سوی هغه دې ورکړی اوسېږي ورته یعنې موږ که خپل
همدغه مسلې ته راتلم حبیب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کیږي لکه یو دوه اوریدونکو چې دا مسله مطرح کړه که چېرته اسلامي شریعت مطابق کوم قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله اما تاسو ته معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي ځینې نه غواړي هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا لغه سره په مخالفت
ستونزه هم دلته ده موږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکو ورته اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه وو باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي د تحصیلي مراکزو ته چې علم ترلاسه کړي یعنی موږ هغه څه چې موږ ته خخ کړه کیږي داسې قضاوت باید نه کړو ډېر غیر عادلانه دی چې موږ ته خخ کړه کیږي هغه اسلامي دي هغه څه چې موږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي یعنی یو ځینې شان چې مخکې ورونو اشاره ورته وکړل هغه جزایی اړخ لري کېدلی سي اسلام هم په دې جزایی اړخ کې مشخص احکام لري نو که چیرته موږ په کورنۍ شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو نو خو که موږ مسلمانان په واقعي معنی باندې اسلام ته ځان تابع وګڼو نو باید د امغه تاوتریخوالي څخه لاس په سر شو او د ښځو حقوقو بحث چې مطرح کیږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلي دي امغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته نو موږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته یاده کړو انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي پاتې شوه دا چې بیا موږ جزایي اړخ د موضوع څېړو نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو موږ نه ځان پیژنو نه ښځه پیژنو نه ټولنه پیژنو او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې نو بېله دې چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هیڅ لار نه لرو او په دې مطمئن اوسېږي چې د تحصیل او د تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدېږي امنیت راځي ثبات راځي او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي
بله حبیب صاحب مخکې دې سوال مطرح کړم اورېدونکی دوی به راواخلو سلام ستړي مشې له کوم ځینه اړیکه نیولې بله سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني خبرې وکړئ
السلام علیکم سلام هم تاسو ته مې درنه مېلمه ته د نیمرود ولایت څخه اجي عبدالغني په تماس کوم
اجي صاحب خبرونه ته خراغلی نیمروز ته مهرباني وکړئ
د مېلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شرکت څخه په ټکر کې نه دی آیا په شریعت کې ښځه دا حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې دغه پوښتنه
مننه ورور خیر وسی یو بل تماس هم لرو دوی بمرا واخلو سلام ستړي مشي مهرباني خاله دوی سره مو اړیکه پرې شوه په هر حال حبیب صاحب دوه پوښتنې مخکېنۍ پوښتنه مطرح کوم بیا د حاجي صاحب عبدالغني پوښتنه هم کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي د خپرونې وروستۍ شېبې دي تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکري رغونې ته ضرورت دی یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي پوښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوي په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولای شي ستونزه حل کړي او د کدی شو بخیر د اجي صاحب پوښتنم تاسو یاداش کړم ځواب کې مېرمن
اول براسو چې د اجي صاحب پوښتنې ته زه اوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې ښځې باندې کار کولای شي کې نشي کولای دا یو ډېر فلسفی بحث دی خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کې د پاغې کې یو ځای ورسره او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دی درلودله نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ مطالعه وکړئ نو انشاءالله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي البته قید وضع کیږي یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصول سره په کتو سره پر دې سپستاسې ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله متاسفانه دغه یوه نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلې افغانستان ته کومې پیسې راغلې د قانون د تطبیق لپاره او د دې لپاره راغلې چې لازمه بسترسازي ورسره وشي متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لاړلې بې ځایه لاړلې مصرف شوې هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله متاسفانه هغه ونه شو د مثال په توګه ویلی شو وروسته له دې چې پنځه لس کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله اساسي قانون رامنځته شو نور قوانین رامنځته شول په میلیون هاو ډالر مصرف شو یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و په محبس کې حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکوي ورته او بیا قرارداد ورسره کوي یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه دره کیږي یا حکومت را مسکیږي د اساسي قانون نه پورته نو زویم که چیرته من ټول یواز حکومت مکلف نکړو خپل د ټولنیز اړخ نه شروع تو کو او لازمه ظرفیت سازی وکړو ان شاء الله چې د ستونزې حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بله ډیر زیات مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلی اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی 0 9 9 0 0 6 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.